السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې بعد ازادي په صفو کې پروګرام خپور شي خو تر هر څه مخکې اسمت تاروان خبرونه وایي
د امریکا لوی درستیز وایي د امریکا پوز د افغانستان انکشافات له نږدې څاري د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د شمالي ولایتونو پر وضعیت خبري وکړې او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل تاکل شویر چه د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سپینمانی کې ووینی. ولسمشر غنی له لومړي برستیال امرالله صالح د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او یو شمېر نورو چارواکو سره تېره شپه له کابله واشنګټن ته روان شو. د ولسمشر د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی امریکا ته د ولسمشر د سفر په اړه د افغانستان ملي تلویزیون ته وویل هغه شمنې چې په تیرو دوو درو میاشتو کې د امریکا د بندنیو چارو وزارت او ولسمشرۍ په اعلامیو کې خپرې شوي زموږ د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د پراختیا، بشري مرستو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ د عملي کولو او نهایي کولو په اړه د نظر تبادله کیږي. وسلوالو طالبانو امریکا ته د ولسمشر غني سفر بې نتیجې بللی دی. په پام کې راځي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري وکړي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی آکار به له امریکایي پلاوي سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبیني. د انقره له خبرو سره مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگټن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبیني. سپینه ماړۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون چهارشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي خو د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیاتې شوي نه دي. په هغه تړون کې چې د تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشو طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو نه کولو ضمانت نشي کولی. د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړی چې پرون یې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته خبرې کولې وویل له 419 ولسوالیو څخه د یو اتیا ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاتې کړه. دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 6 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی د غراز ویلی چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبرې کړې دي. د تاجکستان د ولسمشرۍ د رسمي ویبپاڼې پر اساس رحمان له خپلو ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. دوی وویل په افغانستان کې اوسنی حالت د کړکېچ د زیاتېدا او د سیمې پر امنیت د منفي اغېز سبب کیږي. دوی د خبرو له لارې افغانستان د جګړې پر پایته رسېدا ټینګار وکړ. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازري ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. د لوګر د امنیه قمندانې ویندوی ګل حیدر احمدي آزادي رادیو ته وویل په ازره ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
سکوت ولسوالۍ ازره حقیقت نداره، ادعای کاذب است.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ادعا کړی و چې د ازري ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. له بلې خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وی پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې 40 تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي وو چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداری ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې له بېهوشه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبې په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سر کیڼې خوا یې ګزار خوړلی دی. نیوټینز ورځپاڼې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبرې سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکې په کرچ کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پدی خبرونه که مو هر کلی کوم. واشنگتن تا افغانستان د جک پوری پلاوی پر سفر دلته بحث لرو. تمه ده چې افغان پلاوی د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب، یو شمېر نور جکپوړي چارواکي شامل دي. د هیئت د چهارشنبې په ورځ د شپې ناوخته له کابله واشنګټن ته روان شو. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو د افغانستان تر 50 ډېرې ولسوالۍ نیولې دي. په دې خپرونه کې به میلمانه یو تاسو ته معرفي کوم. کوم میلمانه چې په خپرونه کې راسره ملګري کیږي، تر اوسه پورې د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی په خپرونه کې راسره ملګري شوې ده، او د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال ډاکټر اکرم خپلواک دوی ته شرغ لاس وایم. لومړی به ورشم اغلې بارکزی ته. تاسو څه فکر کوئ چې له دې سفره څه تمه لرئ؟
سلامونه او نیکې هیلې ستاسو قدرمن اوریدونکو ته، تاسو او ډاکټر صاحب ته. فکر کوم د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري، ځکه چې تمه او توقع هم دا ده چې کوم ټینګینی روابط د دواړو مسایلو په اړه، د افغانستان په اړه باندې چې کوم دا رامنځته شوي وو، دغه هر شی او حداقل بېته د افغانستان سیاسي اعتبار په نړیوال ټولنه کې تعمیم شي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې زموږ د افغانستان پلاوي ته په کار ده پر کومه هغه مشترک منافع یا ګټې چې د افغانستان او امریکا په مابین کې دي پاغې باندې.
مننه، دې ته به راشو چې پلاوی څه غواړي. مننه، دې ته به راشو وړاندې په خپرونه کې د ډاکټر صاحب خپلواک نظر به هم واخلم. تاسو دې سفر ته په څه سترګه ګوري؟ خپل وخت بلې د خپل واتساپ ټلیفون هم دا شی بقته شو. نو اغلی بارکزی وبخښئ چې تاسو خبرې مې قطع کړې وې، بیرته به ادامه ورکو، خو په دې شکل باندې چې نه چې اول به په فایل کې دې تراشو. څه فکر کوئ چې آیا د دغه سفر بلنه واشنگتن ورکړې وو کنه؟ د افغانستان د دولت هم دا تقاضا و چې له امریکایي چارواکو سره لنشتې وګوري.
فکر کوم چې د افغانستان دولت هم دا توقع درلودله او ضرورت هم و، د دې ترڅنګ امریکا هم دغې بلنې ته د مشخص شرایطو په وړاندې کولو کې د چا خبره شین څراغ ورکړ. په دې زه پوهېږم چې متاسفانه په افغانستان کې سیاسي ناانډریزه خېږي دي، مګر کوم څه چې ډېر مهم دی افغانستان ته هغه دا دی چې حداقل د افغانستان سیاسیون باید هغه اجماع ته ورسیږي چې په هغه کې د افغانستان د بسیاینې لپاره او د افغانستان د سوکالۍ لپاره هلې ځلې وشي. هیرم نه شي که چېرته دغه سفر چې په اصل کې ډېر سمبولیک بڼه لري خو په مفهوم او معنا کې په هغه وخت کې صورت یا سرسره کېږي چې د سولې خبرې اترې هم شته، جنګ هم شته، طالبان هم ډېر امریکایي حمایت ترلاسه کړی او نور هېوادونه د روسیې، ایران، پاکستان، چین تر څنګ د ځینې نور اروپایي هېوادونو حمایت هم ترلاسه کړی. نو دا سفر خامخا مهم دی، د چیلنجونو نه به ډک دی.
بله مننه وبخشه. شاغر خپلواک بیرته را سره ملګری شو په خبرونه کې. خپلواک سه بیا هم شراغلی، څه فکر کوي تاسو له دې سفره، د افغان پلاوی د واشنگتن له سفره څه تمه لري؟
مننه مشه بر سر تاسو ته ورودونکو ته برګوي سيته ټول ته سلامونه. بیل شک چې د افغانستان په پلنی وضعیت کې د جمهور رئیس سفر امریکا ته ورسره پلاوی د خاص اهمیت ورده. هغه په دې معنا چې په نوې فصل کې د خارجي قواو د وتلو نروسته د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو روابط، کومکونه او هغه ستراتیژیک تعهدات چې پخوای وو لسره کتنه په شوې ده او په دې اړوند باندې هر اړخیز بحثونه او تخنیکي ټیمونه په دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شي په ټولو موضوعاتو کې چې سوله د افغانستان سره راتلونکي اقتصادي او بشري کومکونه، د امنیتي دفاعي قواو حمایت او د افغانستان د خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار شتون، دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې سفر کې به بحث کیږي.
بله
امیدواري او توقع دا و چې د امریکا د ایالاتو
ډاکټر صاحب وبخښي دې ته براشو چې امیدواریانې څه دي د دې سفر د هدف په اړه. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون د استاد علي احمد جلالي لړ نصر لرو.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مستند. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي؟
اخلي پارکسي دغه درو ټکو ته افغان پلاوی د دې سفر د دې دوه ورځني سفر په ترڅ کې رسیدلی شي چې جلالي صاحب اشاره ورته وکړه.
کبیده چې دغه درې اساسي ټکي چې محترم ډاکټر صاحب جلالي ورته اشاره وکړ هغه اساسي بحثونه دي چې کابل کې هم شوي دي او په امریکا کې البته هغه فاینل نتیجې ته به ورسیږي. خو د دې تر څنګ د فکر کوم چې پکار د امریکا ته، ځکه چې خپل امریکایانو ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت تاری ډېر له نږدې نه او احتمال د دې شته چې لکه او دې تغیرات د دې په برنامه کې راشي، احتمال شته.
څنګه تغیرات او بخښي څنګه تغیرات تاسو وایست څنګه تغیرات پیشګوی کوئ؟
ما د احتمال خبره وکړه. احتمال په دې معنی باندې د کچیرته نور تروریستي ډلې او شبکې خپل فعالیتونه ډیر کی امریکا خامخا کچیرته د افغانستان اورته تهدید مواجه شي نو دوی خپل اقدام وکړي، دی خپل شتون په افغانستان کې خپل پاتې کېدل او خپل مشر ته به تغیر ورکړي. د سپنی پیدا چې پرونه پورې هم د دفاع وزارت ویان امریکا کې ویل چې دی به خامخا سپتمبر پورې د کچدا یو قمانده د خپل اساکر به د افغانستان نه وباسي. مګر زه فکر کوم چې نور حقایق او واقعیتونه په افغانستان کې شته، احتمال د دې به ډېرې چې دوی به بیا کتنه په خپل ستراتیژي باندې به خامخا ولري، خو دا په دې هدف باندې تړلې ده چې څومره افغاني پلاوي، څومره افغاني د خلکو بسیج او څومره افغان سیاستوال او څومره زمونږ ملي نظامی کادرونه او څومره زمونږ امنیتي بخش کوای شي چې خپل هویت، خپل هویت او خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه په دې معنی باندې چې په عین وخت کې هم امریکایان ته وښيي چې کوای شي یو ښه او اعتماد وړ پارتنر ورته اوسي او همکار اوسي دلته، او د دې تر څنګ اوسنۍ ناندرۍ چې کوم روانه ده چې متاسفانه مدیریتي ضعف تر ډېره کچه پورې د امنیتي ځواکونو په منځ کې وه، دغه شیان هم باید له منځه لاړ شي. او تر ټولو مهمه هم خبر هم دا ده چې یو سیاسي ستر اجماع باید په افغانستان کې رامنځته شي. زه فکر کوم چې د امریکا نه چې بیرته دا مشران راځي، خامخا په کابل کې به موږ د نورو تحولاتو شاهد به اوسو چې هغه به مثبتې خبرې یو مثبت خبر ته تحول هم دا دی چې نن سبا په کابل کې خلک د طالبانو په ضد باندې بسیج شوی. موږ د سولې پر خلاف نه یو، مګر د تاوتریخواله پر خلاف
خود دلته وبخشي دا فکر نه کوي، وبخشي فکر نه کوي چې دا به بل اړخ لري که چیرته هر څوک وسله راواخلي یو انارشي به رامنځته شي او بیا به حکومت هم دغه وسله وال څرنګه بیرته خلی سلا کوي.
زه د هر هغه سلا توزیع او اخیستو پر خلاف یم چې د افغانستان د حکومت او نظامی قانوني ځواکونو نه بغیر څوک په لاس کې واخلي، مګر مردمی بسیج یا د خلکو بسیج بل موضوع ده. هغه دا ده چې مثلا په ځینې کلیو کې خلک دا اعلان کړي دي که چیرته د دوی زامن یا د دوی د کورنۍ غړي طالبانو سره یو ځای کېږي، یو جنګ ته ځي، دوی به د هغه کلی نه شړل کېږي. آیا دا یو مثبته خبره ده او که نه؟
مننه.
خلک اعلان کړي دي که چیرته طالبان مکتب او پل، مسجد، کلینیک، سړک ورانې، نور به هغه طالبانو ته په هغه ځای کې پناه او ځای ور نه کړ شي. زه فکر کوم چې دغه روحیه هدف زما د ملیشیا سازۍ نه و، د اول نه تر اوسه پورې د هر هغه وسلې چې غیر مسؤلانه ډول باندې کارول کېږي او ورکول کېږي، یا جنگ په پیسو باندې رانیول کېږي یا جنګیالي ته پیسې ورکول کېږي، د هغې پر خلاف یم. هغه هر څوک رانیوای شي او هر وخت یې رانیوای شي.
د نامنې په ارتباط به د شاغلی جلالی څرګندونې سره واورو او خپلواک سره بیا تاسو ته راځم او د دې څرګندونو په اړه ستاسو نظر اخلم.
دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي تخته منځ نه دي راغلي، دا فقط د په تیرو وختونو کې اشتباهان لري شوي. طالبان د دغو اشتباهانو استفاده کوي که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت د یا د امنیتي قواو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتهی د افغانستان د حکومت، د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاونه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو د ولسوالۍ سقوط معنا نه ده چې حتما دا به مرکزي بلاخه په ښارونه هم نشي. په افغانستان کې طالبان څوک نه پوهېږي نه یې معرف غواړي. یوازنۍ دولت چې ورسره کومک کوي پاکستان دی، باقي ټوله دنیا نه غواړي چې معرف، حتی که دوی ډېر ځایونه و هم نیسي خپل مشروعیت له لاسه ورکوي او بالاخره په انزوا کې پاتې کیږي. نو ځکه د جنګ لاره د دوی دپاره د فتح لاره نه ده.
خپلواک صاحب څه نظر لري تاسو د جلالي صاحب د دې خبرو په اړه؟
وخت راکې شي برسه به خبره متفسره و نظرم ولرم. پاکستان خصوصا خبره قطع کړي متفسل دي خبرو پات شو. ما مخکې شو ویل چې امیدواری ډیره دا و چې د خارجي قوا او د وطن نورسته د دوهې د موافقتنامې د اصل په نظر کې نیول سره باید د جنگ په ځای سیاسي حل لاره او سیاسي هوکړه لیک د سولې لاره چې د افغانستان راتلونکي آینده تعین کې پیری باندې تمرکز شوی و. متاسفانه او بدبختانه څومره چې د خارجي قواو د وتلو شیبې رانږدې کیږي، مقابل لوری طالبانو جنگی تاکتیک او یا هغه جنگی ستراتیجی په نظر کې ونیوله چې دا په ټولو راتلونکو تصامیمو باندې تاثیرات لري، او په هغه تاثیراتو کې چې له تیرې یو میاشت نه په دې باندې اخته ده او د امریکا د متحده ایالاتو وروستنی قوي ټیم افغانستان ته د بررسۍ لپاره راغی، دلته د افغانستان د حکومت تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې مختلفو سیاسي شخصیتونو ټولو سره د سولې او راتلونکي په اړه وکتل، او بالاخره دا سفر د هغې مذاکرات په نتیجه کې ترتیب شوی چې په څه ډول باندې کولی شو په دغو موضوعاتو په اساسي ډول باندې وغږېږو. بدبختانه څو تهدیدونه اوس همزمان متوجه دي. دا چې جرادی صاحب وویلي دې کې هېڅ شک نشته چې مدیریتي ستونزه موجوده وه او وي به، او د دې د اصلاح لپاره باید اقدامات وسي، مګر که چېرته د جنګ له لارې منځو نو د دې احتمالات هم بېرته سره چې د افغانستان ستراتیژیک متحدین په خپلو کړنو باندې له سره کتنه وکړي. او که تاسو په رسټوري کې د امریکا د متحده ایالاتو د مختلفو مسؤولینو اظهارات د پارلمان او کانګرس ته وګورئ، هلته ډېر څه ویل کېږي. حکومت سکوت کړی، پشګوهم سره چې په دوو کالو کې بېرته القاعده او ترورستان د افغانستان تهدید دي، دا د دې وړاندوینه به څه وي، د دې لپاره به د دوی پلان څه وي. دا ټول هغه څه دي چې طالبانو ته متوجه دي، او طالبان رهبري باید په دې باندې په عمیقه توګه فکر وکړي. دویمه مسله چې یو د جمهوریت څخه حمایت ده، دا د هر افغان، یعنی هر افغان چې دلته اوسي نور د دې اگر نه لري چې په زور باندې څوک حاکمیت ووسي، که هغه د طالب لخوا وي یا که د حکومت لخوا وي که د هر چا لخوا وي، دلته باید د ولس اراده باید تمثیل شي په هر قیمت وي او په کوم میکانیزم وي، هغه جدا خبره ده. هغه د ولسواکۍ د لارې کېږي، د دې څخه د ملت حمایت، د خلکو حمایت، دا برحق حمایت ده. امنیتي دفاعي ځواکونه په ډېر قوت باندې او په ډېرو خوارو باندې راغلي دي، د دې بېرته ړنګول دا د افغانستان د دښمنانو غوښتنه ده، او د دې باید حمایت د ولس لخوا وسي. مګر په دغسې یو حالات کې چې ولسوالۍ سکوت کېږي، دا سکوت کېږي او بېرته زمینه ملشسازي ته کېږي، د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ آیا طالبان بېرته د همدغې ملشسازۍ لپاره چې له خوا به سوي وایي بېرته په سیاسي اوکلیک کې فیصله شوې وایي افغانستان د نور ثبات لخوا تللی وایي، که موږ یو بېرته داخلي کورني جنګو ته بیایو؟ دا ټول هغه مبحث دي چې په راتلونکو څو ورځو کې باید په دې باندې بحث وسي. او اوس د ټولو نه زیات مسؤلیت هغه د طالبانو خوا ته متوجه ده، ځکه چې که چېرته ولسوالۍ سکوت کړي، نامه راځي، دا راځي بېرته د ملشسازۍ لپاره، د نورو شیانو لپاره، او یا له هغې څخه درنې ترهزار استفاده کوي، یا د سیمې هیوادونه استفاده کوي، او یا د دې زمینه سازي کېږي چې افغانستان کې کورني جنګو ته ځو. د دې ټولو مسؤلیت د چا ده؟ نو په همدې خاطر په همدغه سفر کې بېل شکه چې دغه ټول موضوعات باندې به بحث کېږي. اوس هم من فرصت لرو، فرصت همدا ده چې زه ناامیده نه یم، او په دې مطمئن یم چې حالات بېرته د ثبات خواته ځي، بالاخره یو سیاسي هوکړې ته رسېږو. مګر که چېرته وضعیت په همدغه سرعت باندې روان و چې دا اوس روان ده، د دې بېرته مدیریت کول د هر چا په وس کې نه ده، حتی همدغه طالبان شاید دا بېرته مدیریت نه شي کولی. نو همدې خاطر من چې کله د مذاکرات ته ناست یو، دنیا، منطقه، د افغانستان خلک، د امریکا متحده ایالات او پرون امنیت شورا هم په وضاحت باندې خبرې کوي چې راتلونکی باید په سوله ایز افغانستان کې وي، او هغه د سیاسي اوغلک لارې وي. د دې له منځه وړل یا د دې په مقابل کې موانع ایجادول یا پیشرفت نه کول هغه مسؤلیتونه دي، هغه چا ته راجع کېږي څوک چې د دې لپاره
زمینه خپلواک. مننه. له یوې خبرتیا وروسته د اورېدونکو نظر در سره شریکو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
کورنۍ شمیرې مو د 0993540 بل شمیره د 0823255 نړیواله شمیره مو د 00420221245001 او ریدونکو ته مخه کوو. ازادي په څپو کې پروګرام دی. موضوع مو واشنگتن ته د افغانستان د جګپوړي پلاوي سفر. مهرباني وکړئ او په لنډو لوستل تاسو په لنډ کې.
محمد علی خبرې کوم، د غزنی ولایت نه.
مهرباني.
اول سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او بیا د اوریدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل نظر په دې طریقه تاسو وړاندې کوم چې کوم لوستل چارواکي چې کوم دغه ته سفر کوي نو د دې مخه بسې او د دې پیلې به اخر سره وځي، نو موږ خو نه پوهېږو په دې باندې چې د دې به اخر پیلې
مانه نه په همدې خپرونه کې په همدې باندې بحث کوو. بل اوریدونکي ته مخه کوو، اصلي سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لین کې اوسئ. مهرباني
وکړئ. دغه شما
مهرباني تاسو په لین کې د اوریدونکو سره مننه اوریدل بل ته مخه کوو. اساری چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو. مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم. شباب ته جوړ تخیر
سلامات. مهرباني.
البته جمشید محمدی هم د کندوز ولایت نه میاړی کنی ولې نه.
مهرباني.
شیبه صاحب محترم، پښتنه مې د محترم خور څخه نه ده چې دی ول چې دا کم تاسو وال چې دریږي، یعنی کچېری زما غوښتنه ده چې کچېری دوی ودریږي، یعنی بیا لکه مخکې پښتو پارسي یعنی مخته بره نه شي.
تاسو د کندوز له کوم ځای زنګ وهئ؟
مخبل از کندوز نه ارچی نه محترمه.
ارچی د ارچی په ولسوالۍ له مرکز نه؟
بالکل همداسې دی، موږ یوان جشنه لرو.
نه دا د ساسو ولسوالۍ، ساسو ولسوالۍ کې طالبان ګرځي دا اوس کله حکومت سره ده؟
مرکز حکومت سره اوس نو تقریبا ستاسو د راپورو نه مخې خپل ورغلی هم نه یم. خو
ما نه نه ما فکر وکړو چې اوس په ارچی کې یست. بل اوریدونکي ته مخه کوو، اساری سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
زه سلام ما تاسو درنو میلمنو ته د کوم نه سلامونه وایم. میلمنو نه دا پوښتنه ده چې سفرونه خو ډېر شي دي، خو خدای دا دې خیر سفر کړي، خو ګمان نه کوم چې پکې سوله راشي. خو فکر دا کوو چې میلمنو تاسو ولې د امریکایانو ته مخ نه اړوئ چې غلو ته وایي غلا کوه او کاروانۍ ته وایي سار کوه. دې خوانه موږ ته سلاوي راکړي، موږ ماته راکړي، یا خو امریکایانو ته هم ورکوي. تاسو ولې هغو ته مخ نه اړوئ چې په هغه وخت کې کوم قرارداد موږ وطن سره دي راتل تعروج یې کوو، دا قرارداد کړی وو چې موږ به تاسو ټول سرحدونه که هر چا په تاسې تعروج وکړو موږ هغه تعروج شنګوو او موږ یې درته ولاړ یو. امانه ګوره څنګه ځان غلی نیولی ده، دوی خپله سوله وکړله، دوی خپله مرګ یې ځان خلاص کړل، اما موږ یې په بلا باندې ککړ کړو. د موږ ټول د امریکایانو په غاړه سلام پرې تېرا.
یو بل اوریدونکی اخلو، بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني وکړئ تاسو
ته. موږ په اندړو کې پرون هغه کوم بیسي وغه يم دي نو نیو د لغه تسلیم
شو. زموش موضوع دا نه ده، زموش موضوع دا نه ده. او بخشه بحث تر ازو مننه چې خبرونه مو برخه واخله. ازاریب سپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو واشنگتن ته د افغانستان د جګپوړي پلاوي سفر دی. احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه، د خبرونې میلمانه مو دی محمد اکرم خپلواک، د ملي مصالحې دالي شورا مرستیال او د سیاسي چارو کتونکي، او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزي. د اوریدونکو که څه هم خاصه پوښتنه نه لره، خو په لنډو اغلی بارکزي که تاسو څه تبصره پې کوئ په دې پوښتنه؟
فکر کوم یو ورور پوښتنه همدا وه، مانه وکړله چې د ارچي ولسوالۍ نه کندوز ولایت نه چې د پښتو دی د افغانستان چې بسیاي افغانستان چې ټولي هم پښتانه پکې ژوند کوای شي، هم تاجک پکې ژوند کوای شي، هم ازبک، هم هزارا، هم ایماق، هم ترکمن، هم ازبک، هم ټول. او که چېرته خدای مکړه د افغانستان یو کنج وسوځيږي، دا داسې یو ملک دی چې په هغه کنج کې هر وینه شته، هر قوم پکې شته. تاسو د قندوز ولایت وګورئ، دا یو کوچنی افغانستان دی، د هر قوم نه هر څوک پکې شته. ولې موږ یو بل په ضد باندې د ژبې په خاطر باندې وجنګیږو؟ په دنیا کې کم ملک دی چې یوه ژبه ولري؟ یعنی موږ باید تر اوسه پورې هم په دې باندې فکر وکړو چې پښتو او فارسی په خاطر باندې خلک یو بل سره وجنګول شي؟ نه، دا ډیره غلطه خبره ده. د فکر کوم که د ژبې نه، د مذهب نه، د دین نه په استفادې سره، او یا هم د قوم نه په استفادې سره، جګړه په افغانستان کې نور مسلمان وهل شي دا د افغانستان بربادي او تباهي ده او دا د افغانستان دښمنان ده سر کې یو دویم د دوه موافقتنامه چې د امریکایانو او طالبانو په مابین کې امضا شوله از ما په اند ځکه چې د هغې موافقتنامې مفادات یو هم پلی نه شو په دې معنا چې د سولې پروسه مخته نه لاړ په دې معنا چې طالبان خپل اړیکې نور جنګیالي ډلې په شمول د القاعده او داعش سره قفه نه کړله د داعش سره مبارزه ونه کړله تاوتریخوالی کم نه په ملکی خلکو باندې حملې لا نورې هم پسې ډېرې کړلې نو هغه موافقتنامه زه فکر نه کوم چې نور هغه اعتبار ولري کوم چې پروسه کال دغه وخت تمه ورنه کېده چې هغه مبنا به د یو د سولې پروسې او یا هم د سولې خبرو اترو کې افغاني پلاوی په دوحا کې اته میاشتې تېرې کړلې متاسفانه اته مجلس دی د طالبانو سره ونه شو کولای چې په مستقیم ډول باندې ولري دا څوکړه په چا باندې ده دا ټول پیږو دا چې څوک سولې ته لیواله نه دی دا ټول پیږو پاتې شو د ولسوالیو خبره
بله
شیبر صاحب کایو اجازه راکړه
مهرباني
ولسوالی دا په دې معنا باندې نه دی چې کوم بیرق په کوم ولسوالی باندې لګیږي هر څوک باید خپل قوت او خپل مسؤلیت خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو په واسطه باندې باید بیان کړي دا که طالبان په دې باندې خوشاله کیږي چې راځي خپل سپین بیرق بندي او عمر ولسوالی ته اور اچي هغه بیت المال دی هغه د خلکو مال دی هغه د دې وطن شتمنی ده آیا دا یو دوست یو افغان دا کار کوي آیا دا یو اسلامي کار دی آیا دا ته مونږ وایلی شو چې دوی یو ولسوالی تصرف کړ زه خدا وایم چې ولسوالی تخریب کړ یو جماعت وران کړ یو دفتر وسوځوه یو کلی خراب کړ وران کړ نو دا تفاوتونو ته باید توجه وشي بل خبره که چیرته د افغانستان امنیتی ځواکونه مسؤولانه اقدام کوي طالبانو پر رقم باندې جنگ نه کوي طالبان ته خو پاس نه کوي جماعت کې هم خلک وژني په مکتب کې هم خلک وژني په پانتون کې هم خلک وژني مګر آیا افغانستان ملي ځواکونه چې موږ شتمنی ده د دې وطن بچیان دي مسؤلیت لري دوی هم دغه څه کار وکړي دا تفاوت ده شو زه فکر کوم د دې دواړو مقایسه کول په اصل کې هم خکار نه دي او دا سوال سوالي سقوط کوي یا نه کوي دا تاکتیکی خبرې ما ډیر نه خوښيږي ځکه چې ما مستقیم دفاع او امنیت سره نکار پرې څوکاله مګر دا غواړم چې یو سالم مدیریت راشي سربېره پر دې چې د سولې لپاره لیواله یو مګر با عزت سولې غواړو
مننه
نه په بي ځکه غواړو او نه هم د خلکو په وینې غواړو
مننه مخکې تاسو د دوه موافقت اشاره وکړه په دې برخه کې د جلالي صاحب څرګندونې لرو خپل واکس بیا تاسو ته راځو
ته د دوه موافقت د سولې موافقه نه ده بلکې وسیله ده د دې لپاره چې زمينه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ خبرو لپاره آماده کړي او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو طالبان هغه څه چې وعده یې کړې وې هغو یې په ځای نه کړلې او طالبان فقط نه یې له دغه خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقې نه د افغانستان د حکومت سره د خبرو دپاره په تعهد سره کېنستل نه علاقه وښودله او جنګ ته یې دوام ورکړ نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي مګر دا کار ونه شو د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی و چې د طالبانو باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې یې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مضبوط شي دا کار ونه شو طالبان له دغه نه استفاده کوي طالبان ځکه خبرو ته نکینی چې فکر کوي چې قواو د وطنو نوسته به دوی بهتر شرایط ولري د مذاکره یا د جنگ لاله مګر په عین زمان کې دا ویل شوی چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت په اسنه پیژني اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت په اسنه پیژندلی
خپلواک صاحب مخکې اغلی بارکزی هم په طالبانو انتقاد وکړ او جلالی صاحب هم انتقاد وکړ. تاسو د ملي مصالې د عالی شورا د مرستیال په توګه د سولې خبرو ته په څه سترګه ګوري او که چیرته ستونزې همداسې روانې وي د افغانستان د پلاوي له دوه ورځني سفر وروسته چې واشنگتن ته یې کوي څه تغییر به راشي د سولې په بهیر کې؟
مننه. سوله زموږ اولیت ده او باید په ټول قوت سوله ته کار وکړو. په دې عقیده یو چې د څلوېښت کلن جنګونه بالاخره پای پیدا کړي. متاسفانه ما مخکې ورته اشاره وکړه طالبانو نه هغه توقع چې موجوده وه چې د خارجي قوو د وتلو نه وروسته به دوی هغه بانه چې د سولو لپاره یا د دوی د کلنو او د دوی د سیاسي موافقت نامې لپاره د افغانستان د حکومت سره خند هغه له منځه لاړه او دوی به یو سیاسي بهیر کې داخل شي هغه شی ونه شولو. او هغه وړاندوینې چې موجودې وې او هم د سیمې هیوادونو یو تعداد نړیوالې ټولنې د امنیت شورا اروپایي اتحادیه او د امریکایانو په شمول او د جمهوریت په چوکاټ کې هم همدغه تشویشونه موجود و چې دوی سیاسي لار نه خپلوي. بل اخر په اثبات ورسید د لرستنی اقدامات همدا چې د دغه ولسوالو یعنی ول یا اساسي مذاکرات نه شروع کول دوی د بایلل فاتزي زه په دې عقیده نه یم چې د ولسوالو یعنی ول یا د جغرافیه لاسته راوړل ځکه په افغانستان کې جغرافیه پخوانه هم د حاکمیت مسله په جغرافیه باندې د جدا مسله د خلکو باندې هغه مسله د مخکې بارګی سمول چې د خدماتو مسله ده د کلونو مسله ده د برخورد مسله ده او د راتلونکو په اړوند مسولیت مسله ده عین مسولیت ټول خواو تراځي ده. اوس د ټول نه زیات مسولیت چې راځي ده هغه د طالبانو مشرتابو تراځي ده چې یو بل اخر چې ما مخکې ورته اشاره وکړې دندغه تهدیدونه چې روان دي د دې لپاره په څه ډول کېږي خدای مکړه دا ټول افغانستان طالبانو ونیو آیا حاکمیت وکولی شي آیا دوی په دې باندې توانېدلی شي چې د دلته حکومت عمومي بل اخر به هم مذاکره ته دي د دومره تویدنې د دومره وینې تویدنې د دومره خرابوي د دومره بدبختوي د بلې خوا ډېر لوی مسلې سوالونه چې را پیدا شوي دي آیا عامه تاسیسات ولې ورانی دي آیا موږ د شل کال جنګ نه وروسته بیرته هم دغه عامه تاسیسات چې نیسو ورانوي لنګوي پلچک او پلونه آیا د دې تر څک څه شي پراته دي دا ټول هغه پوښتنې دي چې د ملت په منځ کې موجودې دي خلکو په منځ کې موجودې دي او د دې لپاره باید جواب ولسی. زه د دې سفر په کېدو سره خوشبینه په دې یم چې ډېر زیات چې بالاخره یو واحد صف باید موجود شي. تر اوسه پورې هم دغه واحد صف د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالو ټولنې او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ستونزه مشکل وو په دې مطالعه کې چې سولې ته په کوم عنوان دو هم په داخل کې هم د واحد صف د موجودې لپاره چې هغه هم د سولې لپاره موثر ده مطمئنم چې د جمهوریت سفرنامه کې هم سیاسي مشرانو په ارکو غونډه وکړه او لږه وروسته د دا غونډې په څو ساتو باندې دوام وکړ تر څو بل اخر ټول په واحد صف کې رسول لپاره کار وکړو. زه د سفر وروسته د سولې د پروسې کې د چټکتیا لپاره مطمئنم او امیدوارم هم دا چې کافي شرطونه براسي کافي په دې کې به تفصیلات راسي او بل اخر د سیمې هیوادونو په خپل مکلفیتونه ادا کړي. دبل خو دا روان ملت ته اطمینان ورکوم چې دا د ولسوالۍ تاکتیکي مسایل ټول ملت پرې تیږي چې متاسفانه زه هم د حکومت د مسالې شورا او د رئیس جمهور په سیاسي برخه کې خاص استازی ته کوم درست مدیریت ونه کړ. دوی غوښتل ځینې بیسونه پرې دي چې موثریت نه لاره هغه په نور یو بل هغه باندې واوسته دا یو هفته دوه هفتې وروسته تغییر کوي یعنې دا حالات بیرته هغه نورمال حالات ته ځي. و من غواړم چې د جنگ په ځای د سولې په اړه لاړ شو د دغه ناکرارۍ چې اوس ملت ورسره مخامخ ده بلکې د استقرار په اړه لاړ شو د دې ناعظمي فرصت وکړو. مخکې سالم احمد ورو اشاره وکړه راځي د ټول په امریکا او په اروپا او د سیمه په هیوادونو وانه چو آیا موږ من هستي افغانانو چې دلته لوي کاله فعلا په دې جنگ کې پیدا شو رالوی شو او عمر لال آیا اوس هم خپل ځان له مسؤلیت نه خلاصو بل مسؤلیت اچو؟ من هستي افغانانو چې د رهبری د دولت نه نیولې تر سیاسینو پورې تر قانون شانو علماو او طالب چې ځان د دې خاورې مخاون بولي افغان دو هغه د آیا هغه څه مسؤلیت لري موږ څه مسؤلیت لرو؟ بالاخره د یو قوي ولسي حرکت خوځښت قوت او د دې رامنځته کېدل تر ټولو له همدغه ناورین څخه او د رسنیو نامنام څخه جلوګیری وکړو، آیا بیرته ملشه تازی ته ځو، آیا که بیرته ثبات خواته ځو، آیا تشویشونه چې مثلا د کندوز نه ورور ورته اشاره وکړه یاره نورو جونه، دا ټول تشویشونه د ملت په منځ کې موجود دي. دا موجود دي چې ایا زمونږ بیرته دا شتمنۍ چور کیږي، آیا مونږ بیرته د نوې ملسیز خواته ځو؟ دغه تشویشونه موجود دي. د دې تشویشونو د رفع کولو لپاره مونږ او تاسو ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو، له هر ځای چې یو، حتی د طالب چارواکي دا مکلفیت او مسؤلیت لري. خپل ګریوان کې وګورو چې بالاخره دوی په کومو خوا روان دي. دغه فرصت چې په نړیواله سطحه ورته موجود و، نن ټول په یو غږ باندې وایي چې نه، دوی نه په تعهد ولاړ دي، نه په ژمنه ولاړ دي، او دوی د زور لارې اخلي. دا بیرته مونږ یو بل ناورین ته بیایي، او که بیرته
مننه خپلواک صاحب. د سیاسي چارو کتونکو محمد داود مایار هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. مایار صاحب، خبرونه ته شرف اخلي. تاسو ته هیله لري د واشنگتن، د افغان چارواکو د واشنگتن له سفره، چې د سولې په برخه کې به څه پرمختګ وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. په لومړي قدم کې د سفر پاک لخوا باید ووایم چې د دې قوي هوادونو د خارجي سیاست چې د بهرنۍ سیاست چې د استراتیژي محور وي، یعنی په دې کې فرد ډېر نقش نه لري، یعنی شخص محور نه وي. چې په دې کې کوچر مونږ د بایدن موافقه واخلو، دلته به تغییرات راځي. بایدن ته، ترامپ ته، اوباما ته، بوش ته، د ټول تبعه استراتیژیک ته انشای و دا ورکړل شو او غوی تعقیب و. یعنی فرد په دې کې ډیر نقش لري. بنان دې ته باید ډیر امیدوار نه وو. یو سلسله مسائل مطرح شوی دي چې رسانو کې راغلي دي چې سړي باندې به خبرې کیږي، خو د رسانه‌ای مسائل چې دي، دا واقعي سیاست یعنی دا نه روښانه کوي. اگر واقعي سیاستونه د مشرانو منځ کې وي، یو سناریو غانی وي، هغه باندې
بس کیږي واقعي دي. خو په هر حال ما یار څه پوینه شم، یعنی زه پوینه شم تاسو په خبره باندې، یعنی دا سفر به ګټه وکي او کنه، دا سوال دی.
خو په نسبی ډول کچیر ورته وګورو، کولس مشر وکولای شي، یعنی د خپل ټیم لپاره دغه د امریکایانو د خروج دغه مدت شدی یا د اخراج د مدت شدی، دا وزن دی. یعنی دا به دوی ته یو دستاور دوی فقط دوی خپل تصمیم نیولی ده، خپل استراتیجی پغې باندې کار کړی ډیر وخت، پغې باندې طالبان سره توافق شوی ده. زه فکر کوم چې په دې کې خاص تغییرات راول شي.
ولسمشر دا خبره یا د افغانستان د حکومت هیئت دا خبره نه ده کړی چې دوی په دې باندې خبرې کوي چې امریکایان خپل قواوی ونه باسي؟
د ما په نظر چې کچېری دوی دستاور چې ګرځي کنه، نو دغه به هغه مسایل وي چې پرته دې چې پرسانو کې کوم مسایل نشر شول، چې په دې کې به حقوق د اتباعو وي، د ښځو حقوق به وي، او دغه کوم لاسته راوړنې شرکتونه چې دا به مطرح کیږي. خو دا مسایل به زه وایم چې ډېر زیات کلیدي نه وي، ډېر ټیم ته ډېر مهم نه وي. کله تین د پاره د ساورت غاړي خو کېدای شي دا مسله مطرح شي، خو دا یو تحلیل ده.
بله، مانا نه مایار صاحب، اخلي پرګزې تاسو څه فکر کوي په داس شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه زیات شي وي، په لسکونو ولسوالۍ طالبانو نیولې دي، که چیرته دغه د مایار صاحب خبره په واشنگتن کې دا یاد شي، آیا دا امکان لري چې امریکایي ځواکونه افغانستان ونوځي؟
امریکایی ځواکونه د افغانستان په بلنه نه دی راغلي، او نه هم د افغانستان په غوښتنه، حتی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان نوزي. هغوی خپل ستراتیژي لري، خپل فکر لري، خپل برنامه لري، چې نه از موږ ولسمشران هغې ته تغییر ورکولی شي، نه د سیمې سیاستوال او یا هم نور هیوادونه هغه ته تغییر ورکولی شي.
یعنی شرایط او بخشی شرایط او بخشی یعنی شرایط شرایط د استراتیجی د امریکا بدلولای نشي.
ما مخ کې فکر کوم دا سوال ته اشاره وکړه، جواب می ورکړه چې احتمال د دې شته چې د قراینو په اساس، د شرایطو په اساس، او کوم وضعیت چې نن په افغانستان کې ده، دوی خپل د اوسنۍ برنامه استراتیجی می نه دا ویلی، برنامه هغه کې تغییرات راولي. وسته ګوري امریکا څو نور احتمالات دومینی اول دا چې تر رقم دوی افغانستان سره مرسته وکړي ځکه چې موږ وای سره بیسه لرو یو قانوني موافقت نامه لرو چې تر 2023 کال پورې دواړه هیوادونه غته ژمندي تر اوسه پورې نه کانګرس هغه رد کړی ده او نه هم موږ پارلمان چی حتی امریکا دې ته غواړي وګوري چې څنګه په لنډه مسافه هوایی مسافه کې افغانستان ته که ضرورت شي دوی راشي یعنې د دې بیسونه نوي بیسونه چې دوی غواړي جوړ کړي په سیمه کې هغه نږدې ترین ګاونډي د افغانستان سي الته جوړ کړي چې تربیره پر دې امریکا دا هم ویلې ده چې دوی به خپل نور ځواکونه هم چې مارین نومیږي هغه دوی به د خپل سفارت او ډیپلوماتیک کارکوونکو لپاره به ولیږي. زه نه پوهیږم چې هغه ځواکونه چې شپږ سوه کسان دوی لیږي څو موده مخکې دا خبره په میډیا کې راغله چې کوم ځواکونه دي. هغه فکر کوم چې دلتا فورس په نامه باندې دی یا څه شی دی خو هغه تخنیکی نوم دی. هغوی دوی ویل چې اضافه به دوی هغه به ولیږي. یعنی موږ باید په دې باندې پوه شو چې کوم برنامه چې نن روان ده د خامنه‌ای د امریکا د افغانستان سره نه ده. هیرم نشي چې افغانستان او امریکا ما مخکې مشاره وکړله مشترکې ګټې لري او افغان سیاستوالو ته په کار ده چې همدغې مشترکو ګټو په اساس ستراتیژیک ګټو په اساس باندې د سیو موافقې ته ورسیږي چې هم هغه کې د افغانستان کې سوله او آرامي راشي او همدارنګه په سیمه کې حداقل امریکا نه غواړي خپل قوت له لاسه ورکړي خپل پرستیژ خراب کړي او کدا چېرته طالبان فکر کوي چې د دوی په خاطر باندې امریکا وځي خو بیا هم غلطه خبره ده.
مننه.
کدی د فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړي خو دا هم غلطه خبره ده. دا موږ باید خپل ایګو نه ځان وباسو واقعیتونو ته وګورو چې آیا موږ ځان جوړ کړ که وطنم خراب کړ د نورو ګټو په خاطر.
مننه اغلی بارک.
د نورو هیوادو په خاطر.
مننه. په همدې برخه کې چې د پوجانو د وټلو د امریکایي ځواکونو د پوجانو د وټلو په ارتباط د امریکا د دفاع وزارت ویاند روانونه د خبره وکړه چې که په افغانستان کې جګړه همداسې روان وي شاید د پوجانو د وټلو په پروګرام کې تغییر راشي خو نور توضیح ورنکړه. خپلواک تاسو څه فکر کوئ که چیرته دغه جګړه داسې روان وي او د افغانستان جګپوړې پلاوی په واشنگتن کې خبرې کوي آیا د دې احتمال تاسو ردوئ چې امریکا به خپل ځواکونه په افغانستان کې د نورې اوږدې مودې په مخه پرېږدي؟
مننه. ما مخکې دې موضوعات ته یو څه اشاره وکړل بارګوي صاحب مو ته اشاره وکړه. دا جنگ زمونږ نه ده، موږ فقط د دې جنگ قرباني یو او ابزار یو. لوبه ډېره لوی ده. د افغانانو مسؤلیت دا ده چې خپل ملي ګټې څنګه وکولی شي په همدغه لوی لوبه کې په داسې توګه عیار کړي چې افغانستان د ثبات خواته ورسوي. دا چې همزمان د ولسوالیو سقوط روان ده، دا چې همزمان یعنی نور مسایل روان دي، دغه فرصت چې اوس موږ ته مساعد شوی وو او بالاخره هغه څه لپاره چې اتلس کاله موږ ویلي چې باید یو سیاسي موافقه وسي، سوله وسي، د هغه لپاره زمینه سازیز شوې وه، آیا دا بیرته د لاسه ورکوو؟ آیا بیرته د نورو مختلفو په یو اصطلاح اقدامات لپاره چې پیغې کې به ټول شامل وي د یو بل دوامدار جنگ لپاره زمینه سازی کوو او که دغه جنگ ختمو؟ دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. زه په دې عقیده یم چې باید یو افغانان دلته د سیاسيونو په منځ کې د جمهوریت په چوکاټ کې هم له خپلو ځینو غوښتنو نه چې هغه د دوی په شخصي تنظیمي حزبي یا په هر شي باندې راترسېږي تیر شي، بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي او د جمهوریت په چوکاټ کې په یو واحد صف کې راشي. نه د خارجي قوتونو شتون زمونږ مسله حل کولی شي او نه وتل زمونږ مسله حل کولی شي تر څو چې موږ افغانان خپل منځ کې یو سیاسي هوکړه لیک ته ونه رسیږو. او د هغوی حمایت د دغې هوکړه لیک نه مهم ده. د امریکا د متحده ایالاتو دوامداره اقتصادي نظامي همکاري، ډیپلوماتیکي همکاري، د افغانستان لپاره مهمه دي تر څو چې په پوه ودرېږي د سیمې د هیوادونو سره روابط او مندرت یو حکرلیک څخه د هغوی حمایت او ملاتړ مهم ده. دا په موږ پورې اړه لري که موږ دغه فرصت چې شته اوس هم لاسته او دا فرصت متلافه نه ده ورکړی او زما مخکې مویل زه ناامیده نه یم، زه امیدوار یم چې دغه یو هغه جرکه چې راغله دا پس لرزه د خارجي قواو د وتلو نه وروسته د دې احتمال و، مګر په دغه شکل چې روان و دا نه و، مګر د دې باید اوس درته انشاءالله مدیریت خواته روان ده جوړېږي به. نو زه مطمئن یم چې یو نتیجې ته رسیږو. ځینې اظهارات چې ما مخکې ویلي چې هلته سوي دي یا کېږي یا په منطقه کې روان دي، د دې لپاره د سیمې د هیوادونو په هکله هم تشویشونه موجود دي. دا تنانه ده پرون د شیرخان بندره پورې چې طالبان ورسېدل د دې احتمالات یې خواته څه دي یا د هغوی عکس العمل څه ده، دا ټول هغه موضوعات دي چې ځکه چې نه دا جنګ تنها افغاني بود لري بلکې دا د سیمې د هیوادونو په نړیواله سطح ټول په دې کې دخیل دي. نو په همدې خاطر باندې باید یو څه عمیق فکر او اوسیلې نه کار واخلو او د یو داسې تحمل نه چې په هغې کې د افغانستان ګټې خوندي شي دا به مهمه وي که نه تاریخي مسئولیت ټولو ته راځي.
مننه خپلواک صاحب. په دا سفر په څرنګه حال کې کیږي په دې برخه کې د ښاغلي جلالي نظر اخلو او بعد لږه دا خبرونه راټولو ستاسو نظر په دې برخه کې اخلو چې د دې سفر ګټې به څه وي.
ډېر اساس وخت دی، افغانستان د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایست پاتې دی. د امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزای دی او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکې په عین زمان کې اعلامیه چې له افغانستان حکومت سره نشر شوه په عین ورځ هغه یې ژمن شوی وه چې د افغانستان حکومت سره به مرسته کوي او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي له افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
لومړی به معیار صاحب ستاسو نظر واخلم په لنډو، امریکا په دغه سې وخت کې د افغان پلاوی د سفر پر مهال له افغانستان سره د څومره مرستو ژمنې ممکن وکړي؟
ذکر بس په آخر کې راغلم د بس ما تعقیب کړو په دې کې څو جالب مسایل ما واورېدل که اجازه وي زه یوه دقیقه دې باندې خبرې وکړم.
مهرباني.
یو خو دا چې دغه کوم توافق چې شوی ده د دې پر بنیاد او یو سلسله دغه شرایط چې موږ ګورو دغه وضعیت داسې ده چې امریکایان دا اجازه ورکړل شوې ده چې مداخله نه کوي طالبان او د حکومت په کار کې د ولسوالۍ او کنیولو کې، خو تر څو چې آخري امریکایي عسکر د افغانستان نه وځي دوی اجازه نه ورکوي، یعنی کېدای شي د خپل نیرون استفاده وکړي، د هوایي بمبارد استفاده وکړي چې طالبان خارو ته داخل نشي. مخکې بارګزای صاحب د بسیج ملي او دا مسایل یاد کړل د ټولو دوستانو نه دا هیله کومه چې نن مې طالب نه طرفداري کوي سیاسي برخورد کوي نه د حکومت نه، د تقابل فضا مره جوړوي. توافق مخکې شوی ده، تغییر حتمی ده. دلته کې تقابل فضا راځي دغه درې طرفه ملکي حکومت او یا طالبان چې له منځه ځي دا یو فاجعه رامنځته کوي، او کچېره موږ طرف شوو یو طرف نه په حقیقت کې د خپل تقابل منځ راوړي. ما تیوري کتابونه کلوسته عملا زدم دې خار بچای به د دې سواد بچای ته ګورم روحیه ګورم د بسیج ملي مسله یادې یا مثلا د تخنیکی شاتک موضوع یادې دغه سیاسی اصطلاحات دي چې عملی بر نه لري. مونږ روحیه طالبان مونږ ته معلومه ده، امروز په دې باندې خبره ما چې کندنن طالبان وغواړي د افغانستان نشپښت کلیدي خارونه سقوط کوي، کندنن که وغواړي مزار ته داخل شي مقابل کې څوک نشته دی، کندنن وغواړي جوزجان ته داخل شي یا قندوز ته یا وردګ ته، دا ولایات چې هغه دي، یعنی که چېرته
ولي داس فکر کوي
ذکر دغه کوم آمار او ارقام او متغیر شده ما سره دي، زه دا تحلیل کولای شم چې شرایط فضا هم دسته ده. بنابراین اوس دلته یعنی سیاسی برخورد منطقی نده چې موږ دلته
مننه مایر صاحب. البته بارکزی صاحب دغه څه نه ویلی چې د بسیج دفاع یې کړی و، خو د بارکزی صاحب نظر به په یوه دقه کې په دې واخله مسې خبرونې روسیو شیبو ته رسیدلې و چې له دې سفر څه توقع لري؟
مانی نشی برسه دست بکن سید افغانستان خلق توقعون دا لری سی افغانستان او دا افغانستان خلق خپل ملی وحدت و ساتی دا دیتر تنگ دا سفر یو کامیاب سفری ام پا سیاسی لحاظ بانده جمعنا دا افغانستان دولت سروشی ام پا نظامی لحاظ بانده همکاری جاری و ساتل شی او هم پا اقتصادی لحاظ بانده دا دیم راست افغانستان سر پاتی شی دا چې کوم څو چیرته کوم ولایت نیوای شي کوم نشي نیولای دا به وخت تفکی دي. زه فکر کوم د افغانستان ولس اوس ویښ دی او دغه ویښتوب او مسؤلیت پذیری د افغانستان د ولس باید وستایل شي، نه دا چې د ایسای ته تسلیمي غاړه کېښودل شي او یا هم نور هغه مزدورانو ته چې د افغانستان سرلوړي نه غواړي او په افغانستان کې سوله نه غواړي. مونږ با عزته با وقار سوله غواړو او هر څوک چې دې وطن ته متحد دی خشونت نه لاس په سر کېږي راځي سیاسي فعالیت مخته وړي مهرباني او په جنګ کې بیا نو ولس سره به جنګي. دې نه وروسته د ولس صف او د دولت صف به یو وي.
بله مننه بارکزی صاحب. خپلواک صاحب که په لنډو ستاسو نظر هم واخلو د دې سفر په اړه په وروستیو کې د پروګرام
قوي د همت توقع او د تعهدات شتر دی. اول د سولې برخه کې امیدواري ډېره زیاته ده چې سرعت راسي او امریکا خپل هغه تاثیرات چې لري په منطقه باندې او خپل نفوذ چې لري او هم په طالبانو باندې له هغې سره کار واخلي او یو واقعي د سولې مذاکرات شروع شي. دوهم په امنیتي برخه کې د دې قوي احتمالات سره چې د امنیتي دفاعي قواو د حمایت په یو نوي میکانیزم باندې چې د امریکا حضور موجود نه وي په څه ډول باندې په هوایي نورو برخو کومک وسي. درېیمه مهمه برخه هغه اقتصادي کومکونه دي د افغانستان سره اوږدمهالي په هغې اړوند باندې. او آخري برخه یې دا ده چې یو ځل بیا د تعهد او د ژمنو د تمدید مسله ده او دا د نوي ادارې د نوي فصل سره په لومړي ځل باندې په دومره لوړه سطحه باندې دغه ملاقات او دعوت د یغوی دوستانه رحم مخکې چې په ټولو مسایلو باندې هر اړخیز بحثونه شوي دي. راغلم زه هم لږ مخس کوم موږ په دې عقیده یو چې برسل وروستو کالو کې مختلف شعارونه ورکړی شوي دي، مختلفې سیمې نیول شوي دي، هر څوک راغلی دي مګر نتیجې نه ده ورکړي. اوس هم د ولسوالۍ په نیولو د ولایت په نیولو دا کومه نتیجه نه ورکوي، نه د افغانستان لپاره کوم نوی تعهد راوړي. موږ په دې عقیده یو چې باید له تیرو نه عبرت واخلو، یو ځل بیا که شاته ځو دا په دغه سې اثر کې چې د ټکنالوژي سره او د دنیا سره ټول افغانان هم بلد شوي دي او په زور باندې په افغانانو باندې حکومت نه کېږي. هېڅوک همدا خپل حکومت د جمهوریت په چوکاټ کې هم که د قانون نه سرغړونه وشي څوک یې نه مني. نو د همدې خاطره د یو واقعي سولې لپاره او د واقعي جمهوریت لپاره چې دوی کې د افغانستان د خلکو اراده تمثیل شي او د خلکو په اراده رامنځته شي باید مبارزه وکړو او دې لپاره ټول ګډ کار وکړو. دا د افغانستان په خیر د ټولو خواوو لپاره هېڅوک نه خوشحاله کېږي چې کوم ځای نیسي او کوم ځای پرېږدي او یا د دوی په ګټه به وي یا به دوی پکې کوم سود ولري.
ډیره مننه خپلواک صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. اغلی بارکزی څخه هم مننه کوم او له محمد داود مایار څخه هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې او په دې بحث کې ګډون وکړ. له هغو اوریدونکو ته کور ودانۍ وایم چې د ټلیفون له لارې په خپرونه کې برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.